دي ډیر خو سی کله چې د پوهنتون په دوره کې دی ډیر فرند دی ډیر ښه هغه لري دی هغه استعداد یې ځپل شوی نه دا به خپل هغه شیانې چې اخیستي ډیر ښه به نورو ته وړاندې کړي نو که چیرې دی په هغې دوران کې د محصلۍ په دوران کې ډیر زیات ځپل شوی او د دې هغه سلف کانفیډنس مړ شوی نو دی به تر ډېره وخته پورې به هغه څه چې دی سره یې دی به ښه سی پې پوهېږم خو خلکو ته به یې رسوی نه شي په دې چې په شک کې به یې پې ما په نظر دا ډېر یو غلط میتود د څوک چې کاری.
محمد ادریس هم خپلې لوړې زده کړې په همدې نږدې وختونو کې خلاصې کړې دي. هغه وایي چې د ده په نظر ښوونکی کله هم د زده کوونکي بد نه غواړي خو ځینې دا عادت لري چې جدي چلند کوي.
ښوونکی د یو پوهنتون هېڅ کله خپل محصل سره نه څه دښمني لري او نه څه زړه او کینه لري. همیشه هغه پازیټیو کرکټر لري که نیګیټیو کرکټر لري ولې د هغې آوټکم همیشه پازیټیو ده. ځکه ما خپله تقریبا شپږ کاله د انګلیسي تدریس کړی دی او هېڅ کله ما ذهن کې داسې خبره نه ده راغلی چې یعنې زه کله شاګردانو سره داسې برخورد وکړم چې زه جدي وم هغې جدیت کې ماتمام زما مطلب داسې و چې زه یو پازیټیو ریزلټ واخلم. نو زما په نظر اولن خو دې ته باید موږ فکر وکړو چې یو محصل نشي کولی چې خپل لیکچرر ارزیابي کړي خو د دې تر څنګ موږ کولی شو چې بعضې مقایسې ولرو لکه یو ښوونکی بل ښوونکي سره. موږ داسې ښوونکي لرل چې هغوی هم مهربانه وو هم په ښه چلند سره کولی شو چې خپل کلاس سم کنټرول کړي او داسې استادان هم درلودل چې هغوی ښه جدي وو ولې خپل په سبجکټ کې او په خپل هغې میتود کې نه شو کولی یعنې برلاسي نه وو. نو بهتره دا ده چې یو انسان د جدیت څنګ کې ښه استعداد ولري او د محصل هر ځای فرق دی هر محیط فرق دی. امریکا محیط به داسې برابر وي چې یو محصل سره تاسو ډېر کایندلي مخکې لاړ شئ ولې په کابل کې داسې موضوع نه ده. دلته که تاسو څومره چې یعنې هم استعداد ونه لري او د دې تر څنګ جدیت هم ونه لري نو تاسو واضح خبره معلومه ده چې هغه صنف امکان لري چې بیخي برهم وکړي. نو جدیت خپل یو طرز و طریقه او اسلوب لري چې یو انسان کولی شي چې پر مخ لاړ شي. او تاسو د استادانو په اړه پوښتنه وکړه نو یو استاد خو بهتره تاسو ته معلومه ده چې کله چې صنف ته ځي ورته هر شاګرد معلوم دی چې چا سره په کومه طریقه مخ لاړ شي. یو ښوونکی هم باید خپل درس کې جدي اوسي او د جدیت څنګ کې باید خپل مضامین باندې حاکم شي. د بده مرغه چې افغانستان کې داسې خبره ده چې د انګلیسي استاد ځي صنف ته او هغې صنف کې د امکان لري چې د بیولوژي تدریس وکړي. بیولوژي استاد دی ولې استاد نه دی راغلی په خالي د صنفونو کې امکان لري چې دا لاړ شي اول ته د دري ژبې درس وکړي او یا امکان لري چې د ریاضي صنف کور کې ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې مکتب او په پوهنتون کې بکپ ټیچر نشته. یعنې څنګه درته ووایم چې هغه استاد نشته چې دوی دویمګړی نه لري یا بدیل نه لري. نو دوی کوم کولی شي چې د استاد هغه اصلي رول د منځه ویسي. استاد باید جدیت ولري ولې جدیت او قاطعیت د حاکمیت نه شروع کیږي. یو موضوع باید شیر کړم دا چې په ژوندانه کې هر استاد باید دوه بخشه په نظر کې ولري. اول متعهد اوسي یا متخصص اوسي. نو تعهد او تخصص کولی شي چې یو بهترین استاد ټولنې ته وړاندې کړي. که څوک تعهد ولري او تخصص نه لري بیا هم په خپل ژوند کې شاته پاتې کیږي او که څوک تخصص ولري بیا تعهد نه لري. نو بهترینه ځانګړنه د استاد زما په اند دا ده چې هم تعهد ولري او هم تخصص ولري. نو کولی شي چې په خپل کلاس کې ښه حاکم اوسي او کولی شي چې خپل کلاس ښه کنټرول او مانیټور.
د تپانځي په خانه معصله شفیقه فاروقی چې په کندهار کې اوسیږي وای ټولګیوالي کلیوالي هم دي. سره له دې چې طالبانو د خوانځي او پانتونونو دروازې ورته بندي کړې دي د زده کړې له دورې څخه دومره ښې خاطرې لري چې اوس هم له خپلو ځینو ښوونکو او همصنفیانو سره تګ راتګ لري. هغې سره مې مرکه کړې ده. نوموړي هم د ځینو استادانو د نامناسب چلند بدې اغېزې وایي.
دوران یې چې پر چا تېرېږي اول د مکتب دوران دی. د مکتب دوران خو نه هېرېدونکی دوران دی که سره کې چې هر څه په وکې نه د یاد ایستی چې نه بل خو حتماً ارمان کیسې کوې چې کاشکې دا همیشه وای. د مکتب دوران بیخي ښایسته دوران دی او د پوهنتون دوره بیا خپل د ځانه جلا دوره یې. هغه دوره کې هم استادان ځینې ښیي ځینې بیا دا رقمې چې ټول اصولي او اساسي مخ ته درسره ځي. نو هغه چې اساسي مخ ته ځي د هغه سو بیا ډېر عکس نسی کولی ډېر درس نسی ځینې زده کولی چې دوستانه یا فرینډلي مخ ته درسره ځي هغه بیا درس هم ښه درس وي په شوق او په ذوق ته ورځې مکتب پانتون ته درس ورسره وایې ناسته ولاړه هر څه خوند درکوي. او که چیرې یو ورځ هم ته غیر حاضرې وکړې یا پانتون ته ولاړ نه سي، حتماً د هغه کس په درس پسې، د هغه استاد په درس پسې ته ارمان کوي چې کاشکې مې نه وای مس کړې.
بله، له درې کلونه زیات وخت چې تاسو نه یې تللي ټولګي کې نه یې ناست، استادانو درس نه دی درکړی، هغه استادان چې تاسو سره به ډېر صمیمانه چلند کوه، درس یې هم ښه درکوه، هغوی په عامه خبره څومره مس کوئ، څومره ورپسې خفه یاستی؟
استادان خو به حد زیات مس کوم، په خاصا زما یوه استاذه وه، هغه نو تر ټولو ډېر زه مس کوم. یعنی په هر دوران کې هغه کس ځان د پاره خپل مقام لري او د هغه رقم ارزښت هم لري. د هر چا ارزښت او مقام جلایې، هغه بیا څوک خپله درکولی سي. اول دې تاسې سي، تاسې د خپل مسلک کې یاست، هغه چا چې تا ته ښوونه درکړې ده، د ستا مسلک یې تا ته در زده کړې دي، چې ته یو ښه کار وکړې، پر هغه باندې ته تحفه او انعام ترلاسه کړې، ته نه مس کوې د خپل استاد؟ یا د هغه چا چې تا ته لارښوونه کړې ده، ته هغه نه مس کوې؟ خو مس کوې، موږ هم د غره کمی، موږ دلته یعنی یو مریض هم زما په دوا جوړېږي، زما پر ځای چې دا مریض ما ته دعا کوي، زه خپل استاد ته دعا کوم، یعنی هم به ما ته ثواب را رسېږي، هم زما استاد ته ثواب رسېږي، ځکه چې زما د استاد د وجې څخه چې ما یو څه زده کړي دي، ما مریض ته یو څه ورکړي دي چې هغه صحت په پیدا کړي دي. لیکن مریض بیا په دې ما ته دعا کوي، ځکه چې هغه زما د لاسه یا زما د وجې څخه شفایاب سوی دی. په دې خاطر نو حتماً څو خپل استاد او خپل هغه ملګري چې د ملګري په صفت در سره کوم استادانې، هغه ټول در مس کوي، بیا په خاصه چې ته در زده کړي خو بیا بیخي.
بله، ځینې استادان چې کله صرف ته ننوځي نو دوی ډېر په قاري ډېر جدي برخورد کوي، څه فکر کوي دوی خپله ولې داسې کوي؟ تاسو څه
داسې دی؟ هر څوک خپل په ژوند کې یو تجربه ترلاسه کوي. نو ځینې استادان دا رقم دي چې هغوی ډېر جدي برخورد کوي، کېدای سي دوی د خپل استادۍ په دوران کې د یو داسې تجربې سره مخ سوي چې یا یو شاګرد یا یو بل چا ډېره زیاته بې تربیګي ورسره کړي. ټول عمر استاد ملامت نه وي، ټول عمر شاګرد هم ملامت نه وي. باید هغه کس باید یعنی موږ د استاد د چهرې څخه قضاوت ونه کړي چې دا څومره دردمن استاد دی یا څومره بیا دوستات. باید قدر او ارزښت وسی په هر حالت کې، هغه تا ته لارښوونه کوي په دې خاطر. او دلته ځینې استادان چې جدي برخورد کوي، هغه فکر کوي چې د دغه کم تعلیمي دوره چې ده، دا ټوله که چیرې په جدي مکتب لاړ سي نو هر څه په یعنی تر کنټرول لاندې دي. هغه غواړي خپل په دا جدي برخورد سره خپل محصلین یا خپل شاګردان تر خپل کنټرول لاندې راولي. نه کنټرولولی خو یې خود سي، په جدیتوب سره دوی کنټرولولی سي خپل محصلین او شاګردان، خو لیکن بیا زده کړه نسي ورکولی. فقط دوغنده کار دی د دوی ده، نور که د دوی جدي برخورد کنه یې هغه خو دومره فرق نه لري، خو لیکن هغه دومره فرق کوي چې مازی د محصل یا شاګرد زده کړه نسي کوي، ځینده د دا جدي استادانو څخه زده کړه نسي کوي. او ځینې شاګردان چې هغه یعنی داسې تربیه ترلاسه کړي چې څوک وایي یا کورنۍ تربیه ښه نه ده، یا د ټولنې ماحول سم نه دی، د هغه دپاره بیا د جدي استادان چې جدي برخورد کوي هغه بیا ډېر بهتره دی، هغه بیا ډېر
رازو. د تاسو د زده کړې د وخت یوه تجربه در نه اورو. هغه استاد چې ډېر صنف کې صمیمي وه، دوستانه برخورد کوه، فرینډلی وه، د هغه په هکله راته ووایه چې خپله به څومره په شوق درس ته کېناستلې او هغه ورځ به حتماً ورتللې ازرېدلې به.
زموږ یوه استاذه وه، هغه زموږ د یو ځل زموږ د انګلیسي استاذه سوه، بیا زموږ د بیولوژي استاذه سوه، او زه د هغې پر نامه باندې لا ویاړم چې هغه زما استاده ده او تر اوسه پوریز ما سره سره ده. زموږ د ټولو سره ډېر فرینډلی برخورد کوي، ډېر دوستانه رفتار را سره کوي، زده کړه به مو هم داسې کول. او چې لږ څه وخت پر موږ تیر سو، یعنی موږ فارغ سول، زما استاد واده سوه، چې دا واده سوله بیا یو څه وخت وروسته چې زه پوهنتون ته ولاړم، پانتون کې محصل سوم، زما استاد زما همصنفي سول بیرته. هغه استاد مې تر دا اوسه پورې را سره ده، تر دا اوسه پورې زه د هغې سره ارتباط ساتم، خبرې ورسره کوم، نو داسې کورنۍ تګ راتګ لا ورسره لرم. او هغه استادان چې زموږ سره ډېر جدي برخورد کوي نه، هغه د مکتب د دوران سره بالا پای ته ورسېدل، بیا موږ نه دي سره لیدلې، نه زه هغه مکتب ته بیرته تللی یم، نه دوی زما پوښتنه کړې، نه ما د هغه استادانو پوښتنه کړې، نه پسې ګرځېدل. رسیدلې یم. یو استاد مې وو د اسنا جان چې و د زمر د بیولوژي استاد او بیخي شو استاد و او زه ویاړم چې ما ته دغه رقم استاد ولاړو. یعنی ټول عمر یې زه سپورټ کړم، زه حمایت کړم، تر دا اوسه پورې دغه رقم ما ته سم لار صحیح لار راښودلې ده او خدای دې هغې ته ښه ژوند ورکړي. تر اوسه پورې زما هغه ارمان ده. او پاتې سول زموږ یو بل استاد و چې هغه څوک جدي رفتار ورته وایي، خو چې هر څه وه د مکتب دوران دا رقم یې چې حتمن که وغواړې که ونه غواړې د شاګردۍ یا د مسلې په چوکۍ چې کښېنې ستا څخه شوخي کېږي، ستا عمر که ډېرې که لږ یې هغه شوخي حتمن درڅخه کېږي. نو موږ حتمن مکتب دوران و، بیا نو داسې آخري صنفونه و، یولسم و دولسم صنفونه و، نو خو د شوخي آخري مرحلې مو هم وې، وختونه مو هم و. داسې زموږ یو استاد و، زموږ د الجبر استاد هم و، داسې په یو صنف کې فاتحه وه، هلته فاتحه موږ نه وو خبر، د تفریح وخت و، خو موږ ساتیری کوي. زموږ یوه بله همصنفي وه، هغه ډېره شوخه وه. استاد رالی مخکې تر دې چې پوښتنه وکړي کوم څه ووایي، اول یې همغې زموږ ملګري ته یا زموږ همصنفي ته شکنځل وکړل، ډېر یې بد رد وویل. هغه زما تر دا نن یې ورځې پورې نه هېرېږي. هغه هم بیا انجلۍ، بیا شاګرد د مکتب، چې بېرته څوک خپل استاد ته جواب هم نه سي ورکولی، او داسې استادان چې یې په واقعیت کې هم نه شاګرد څه ځیندي زده کړه کوی سي، نه محصل ځیندي زده کړه کوی سي، او نه هم دوی کومه لارښوونه ورته کوی سي. ځکه چې د دغسې استادانو څخه بې شکه چې دغه رقم شاګردان بیا روزل کېږي لکه څنګه چې دوی دي.
بله، تاسو مخکې خپل خبر کې وویل چې ځینې زده کوونکي د مکتب او محصلین د پوهنتون د دې سبب کېږي چې استاد جدي چلند وکړي. هغو زده کوونکو ته، محصلینو ته، تاسو څه وایئ چې د دغسې یو څه سبب نه سي چې استاد عصبانی کړي او استاد بالاخره یو ډېر تریخ چلند ونیسي؟
زه همدا ورته وایم چې د محصلۍ یا د شاګردۍ دوران چې دی، دا د ژوند هغه تر ټولو بهترینه مرحلې دي چې بېرته نه راګرځېدونکي دي، که وغواړې که ونه غواړې نه راګرځېدونکي دي. نو ښه به دا یې چې څوک د یو څه د لاسته راوړلو د پاره یو څه د لاسه ورکړي. یعنې ته غواړې چې دا استاد څخه ته زده کړه وکړې، نو استاد چې څه درته وایي په هماغه اصولو په هماغه طریقه مخته ولاړ سه. استاد سره بېرته جواب ویل، د استاد بې احترامي کول، بې قدري کول، بې ارزښتي کول، دا د یو محصل او د شاګرد تربیه نه ده. استاد تا ته راغلی، درته ولاړ دی، وخت ضایع کوي او تا ته درس وایي، دا د دې د په مفته هم دلته ټوله کوي. پخوا ټوله په مفته سره، اوس د پیسو خبرې راپورسي، خو لیکن که د پیسو یې که د مفتي، تا ته ولاړ دی، خپل وخت درته ضایع کوي. نو د خپل استاد قدر دی وکړه چې استاد دې ستا قدر وکړي. یو ښه شاګرد ته استاد هم سر کښته کوي. نو باید ښه محصل اوسې، ښه شاګرد اوسې، تر څو سبا ورځ چې ته د دغه ځای څخه ووځې، د باندې خپل و ماحول و یو خپل و ټولنې ته د یو ښه انسان سبب وګرځې، چې ټوله دې اول دې تا ته بیا د ستا استاد ته سلام کوي.
او د هغو استادانو په هکله باید څه ووایي چې په صنف کې د یوه یا دو زده کوونکو لپاره چې هغوی مناسب چلند خپل ښوونکي سره نه وي کړی، ښوونکی عصباني کېږي، بیا له ټول صنف سره یې برخورد بدلېږي، داسې استادانو ته به تاسو څه ووایه؟
شکر دی، موږ په ټولو د استادانو قدر کوو، ځکه موږ د دوی څه زده کړه. نو دوی خپل مقام خپله پیژني، لکه څنګه چې دوی موږ ته راښودلي چې د لاس په پنځو ګوتو کې فرق شته، نو دغسې په هر شاګرد کې هم فرق شته، په هر محصل کې هم فرق شته، په هر استاد کې هم فرق شته. که چیرې د یوه شاګرد سره یا د یوه محصل سره دوی په دغه طریقه مخته ولاړ سي، نه دغه محصلین، دغه شاګردان د نورو استادانو هم قدر نه کوي. بیا که دوی د دغه دوو شاګردانو د خاطر مکمل صرف، یعنی چا خبر وای د یوې سپږې د پاره پوره پوستین څوک نه سوځي، نه نو دا هم دغه رقم د دوو شاګردانو د پاره باید څوک داسې ون کړي. هغه شاګردان هم باید دلیل یې معلوم کړي چې په څه خاطر دوی دا رقم دی، او د هغه باید یعنی دوی خپله لارو طریقه پیدا کړي. د یوه شاګرد د وجې دې مکمل ټول شاګردان نه ملامتوي، د یوه محصل د خاطر دې ټول محصلین نه ملامتوي. هغه محصل دې سم کړي، هغه شاګرد دې سم کړي، هغه دې لارې ته برابر کړي، چې دوی خپل هر اصول پر مخ وړي، نو فقط د هغه شاګرد د پاره دې مخته یوسي. نور محصلین نه نور شاگردان نه ځکه چې دغه شاگردان سبا ورځ کېدای شي چې په بد ځای کې د دوی سینیر یې بیا نو د دوی سه وایي دا مې پور دی در باندې چې زه به ستا سره بد اخلاقي کوم ستا سره بې تربیګي کوم ځکه تا ماته لارښوونه کړې ده زما څه ګناه وه چې تا یو وخت زما سره په محصلتوب کې داسې چم وکړې یا زما په شاګردۍ کې تا ما سره داسې چم وکړې سبا ورځ دغه به د سینیر یې دغه به در باندې ولاړې بیا څه کوې څوک نه باید دا نږدې ځای ته وګوري څوک باید غلی ځای ته هم وګوري خپل فکر باید دومره اوچت وساتي چې خپل راتلونکي ته دې هم وګوري
بله د تاسو په خبرو کې لورا ښکاره سوله چې خپل ټولو استادانو ته مو د زده کړې او مسلې په دوره کې درناوی کړی ده نو غواړو چې په آخر کې د استاد د درانه مقام په هکله هم له تاسو څخه څو خبرې ولرو
د استاد درجه خو به حد ډېر لوړه ده موږ ته زموږ مور او پلار همیشه دغه وایي چې خپل د استادانو دومره قدر عزت وکړي لکه څومره چې خپل د مور او پلار قدر عزت کوي لکه څنګه چې پلار دې د سر سایه او د مور د پښو لاندې جنت دی دغه رقم استادان هم زموږ دپاره د قدر او د ارزښت وړ دي ټول عمر به احترام کوو ټول عمر به ارزښت ساتو او د هغو د وجې څخه دا دي موږ دا ډاکټران یو خپل ټولنې ته خدمت کوو ما دغه ویل دي چې زه خپل د ټولو استادانو سره مینه لرم او پر ما خپل ټول استادان ګران دي په خاصا حسنا جان خو زما به حد شه استاذه هم و زما شه استاده ده او یې به هم تر دا نن ورځې پورې ما که څه هم د دې سره ملګریتوب مخته وړی دی خو لیکن ما په اوسنا نه دي ورته ویلي ما بیرته په استاذ ورته ویل همیشه یې راته ویل اوس موږ ملګري یو ما ته اوسنا ووایه مالیا ستاسې دپاره ستاسې هغه مقام دی زما دپاره تر اوسه هم او په راتلونکي کې هم ته به زما استاذ یې او زه به تا ته احترام قدر کوم
ډېره زیاته مننه خوشحاله او ارامه ژوند ولرې
مننه خیر اوسې تاسې هم ښه
استاد اسمت الله زازای چې ګڼ شمېر زده کوونکو ته آنلاین او حضوري درس ورکوي د استاد نرم او دوستانه چلند ستایي او وایي خپله تل هڅه دا وي چې زده کوونکي له ده سره د زده کړې په برخه کې خپلې ټولې ستونزې شریکې کړی شي
د خپل تجربې پر اساس که زه تاسو ته ووایم البته یو استاد په حیث چې زه پاتې شوی یم په انسټیټیوټ او د کورس مسله کې زما په نظر دا خو ډېره واضح او جوته خبره ده چې استاد په حیث رفتار به ډېر ملایم او ډېر ښه او نه دا چې دیکتاتور نه یا مثال خوشنط امیز وي البته د زده کوونکو سره ځکه دا د استاد او د زده کوونکو اړیکه به ډېره فرینډلي ډېره صمیمي اوسي تر څو زده کوونکی داسې یو تصویر ولري چې دا ماته څوک ولاړ دی د نه باید څه زده کړم یعنی هغه څه چې دا مثبت څه یعنی که زه ویلی شم خپل استاد کېدلی شي یا ښوونکي کېدلی شي چې بدون له دې نه چې زده کوونکي کتاب خلاص کړي یا مثلا ډېر مسل د کتاب څخه زده کړي خپل استاد یو لوی کتاب یو لوی علم دا د مثلا هر کړنه چې دا که منفي وي که مثبت وي دا په زده کوونکي باندې مستقیما اغېز لري البته د په ذهنیت باندې د دوی په کړو وړو باندې یا په ټولنه کې یا کورنۍ سره برخورد باندې یعنی سبا د همدغه زده کوونکي یو څه جوړېږي یو شخصیت جوړېږي یا مثلا په کورنۍ کې رالوی شي په ښو بدو باندې پوه شي نو دغه د ټول د استاد هغه خبرې د په ذهن کې پاتې کېږي تاسو باور وکړئ چې کله چې موږ خپل زده کوونکي وو په ښوونځي کې البته یعنی د کلونو کلونو مخکې مثلا ستاسو ته غواړم یو بیل وړاندې کړم کله چې موږ زده کوونکي وو نو هغه خبرې چې موږ ته ښوونکو کوم رفتار موږ سره کړی یا ځینې خبرې اترې موږ ته په کلاس کې کړې دي تاسو باور وکړئ چې اوس هم زموږ په شخصیت باندې اغېزه کوي ځینې خبرې چې موږ ته کړې دي په کوم ډول موږ سره رفتار کړی ده اوس هم په موږ باندې اغېزه کوي کړې ده البته اوس هم یعنې تاسو ورګه ځینې پوښتنې زه حتی د استادانو هغه جملې ما په ذهن کې اوس هم پاتې چې استاد کوم خبره موږ ته وکړه مثال هغه موږ په ذهن کې پاتې ده که هغه ښه رفتار وکړه ښه درس وکړه ښه اصول یا ښه کړه وړه وکړه حتی ځینې داسې ښوونکي موږ متاسفانه درلودل چې هغوی به رفتار مثلا ښه ښه نو هغه موږ په ذهن کې پاتې دا هغه منفي افکار یا مثلا هغه ښوونکي چې موږ مثلا مثبت رول به زموږ په ژوند کې درلوده هغه موږ په ذهن کې پاتې ده یعنی کوم موټیویشن کومه انګیزه به چې د بریالیتوب په اړه د ژوند په اړه موږ ته راکوله موږ په ذهن کې پاتې ده یو خشن رفتار وکړي او دیکتاتورانه عمل وکړي تر څو خدای نخواسته چې دغه زده کوونکي تاسو څخه منفي څه زده کړي ځکه سبا ته لومړنی کس په مثال په ټولنه کې ملامتي هغه دا ښوونکی ده مثلا یو ټوک په لحاظ به تاسو ته ووایم چې ځینې وخت کې کومه ستونزه مثلا دغه زده کوونکي ټولنه کې یا کورنۍ کې کوي دوی ورته وایي چې تاسې هغه د استاد دی داسې داسې شي البته چې تا ته څنګه ښوونه کړې ده څنګه روزنه تا ته کړې ده نو لومړنی کس چې د دوی هغه هدف ګرځي ښوونکی ده. نو زما په نظر باید د دغې متل یا د دغې جملې لپاره په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې زمینه مساعده نه شي تر څو یو څوک دومره مجبور شي چې مثلا یو مکتب ښوونکی زده کوونکي مثلا داسې یو خبره وکړي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د درسی ساعت خبرونې ته خیر اغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې به د اوم، اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس وړاندې شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د اووم ټولګي زده کوونکي رابولم د نن ورځې درس ته. په نننی درس کې د حجرې جوړښت لولو. ښوونکی به راته ووایي چې یوه حجره له څو برخو جوړه ده او وابه ورو چې آیا ټولې حجرې د ظاهر شکل او جوړښت له اړخه سره ورته دي که هره حجره ځانته جلا جلا ځانګړنې لري. وابه ورو چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. زو او د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د ښوونکي په درس کې سره اورو.
اووم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع د حجرې جوړښت او برخې. د حجرې جوړښت: حجرات سره له دې چې د شکل، جسامت او جوړښت له پلوه یو له بله ډېر فرق لري، خو په عمومي ډول لاندې اجزاوې لري چې هر اجزا به تشریح کړل سي: حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته. لومړی حجروي غشا چې د پلازمایي غشا په نوم هم یادیږي، د حجرې چار چاپیرې پوښلې دي. دغه غشا دوه پوړیزه ده او سوري لري چې حجرې ته د موادو په داخلېدو او خارجېدو کې مهم رول لري. اوبه، اکسیجن او غذایي موادو ته لار ورکوي چې حجرې ته داخل شي او اضافي مواد لکه کاربن ډای اکساید له دې پلازمایي غشا څخه تیر او خارج شي. دوهمه برخه سایتوپلازم، یوه شفافه نیمه مایع ماده ده چې غلظت یې په مختلفو حجرو کې فرق کوي، یعنی غلظت یې په یوه حجره کې ډیر او په بله حجره کې لږ وي. سایتوپلازم د هستې په خارج کې وجود لري او د حجرې زیاته برخه تشکیلوي. د سایتوپلازم اصلي ترکیب اوبه، منرالونه او په اوبو کې حل شوي پروتینونه دي. همدارنګه د رشتو او لولو شکل پروتینونو یوه شبکه په سایتوپلازم کې موجوده ده چې د حجرې سکلیټ جوړوي. د سکلیټ دنده حجرې ته کلکوالی ورکول دي. په سایتوپلازم کې کوچني جوړښتونه موجود دي چې د ارګانیل یا د حجرې د آزادۍ په نامه یادیږي او مختلف دندې لري چې د هغوی دندې په بشپړه توګه په هماغه ځای کې سرته رسیږي. درېیمه برخه هسته ده. د حجرې لوی او مهمه برخه ده چې معمولا کروي شکل لري. د هستې ګر چاپیره یوې دوه پوړیزه غشای هاته کړې ده چې سوري لري. هغه موجودات چې حجرات یې هستوي غشا لري د یوکارتیا په نامه یادیږي. یو په لاتین کې د حقیقي او کاریون د هستې په معنا ده. په ځینو حجرات کې هستوي غشا موجوده نه ده. هغه موجودات چې حجرې هستوي غشا نه لري د فرو کاریوتا په نامه یادیږي. پرو په لاتین کې د ابتدایي او کاریون د هستې په معنا ده. هستوي غشا د هستې او سایتوپلازم په منځ کې د موادو په تیرېدو راتیرېدو کې مرسته کوي. هسته د فعالیتونو تنظیم او د حجرې د کنټرول دنده په غاړه لري. په نباتاتو کې د دې پرته حجروي دیوال هم موجود دی، خو په حیواناتو کې حجروي دیوال وجود نه لري.
ګران اوس د کوونکو له ښوونکي مو واورېدل چې په ځینو حجرو کې هستوي غشا نشته او د حجرې دا حالت یو ځانګړی نوم لري. دا مو هم واورېدل چې هسته فعالیتونه تنظیموي او د حجرې چارې کنټرولوي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او اوس هم د اتم ټولګي د بیولوژي درس. د اتم ټولګي د بیولوژي په نننی درس کې یو په زړه پورې برخه وړاندې کیږي. خونکې موخته ګټورې باکتریاوې بیان کړي. دا چې باکتریاوې څنګه ګټورې ثابتې دای شي او د چاپریال د ساتلو په برخه کې کومې مهمې دندې ترسره کوي نوزو او په دې اړه بشپړ درس له خونکې اورو.
د اتم ټولګي بیولوژي مضمون موضوع ګټورې باکتریاوې. ګټورې باکتریاوې باکتریا مړه جسدونه تجزیه کوي، په ساده توکي اړوي او خاورو ته داخلوي. ځینې باکتریا د یو شمېر نباتاتو لکه چڼې، نخود، لوبیا، مشنګ او نورو پلیبابو نباتاتو د ریښو په غوټیو کې ژوند کوي. باکتریا په محیط کې هر هغه څه چې د مړه جسد په ډول وجود ولري هغه تجزیه کوي، په کوچنیو کوچنیو ټوټو یې بدلوي او هغه تر خاورو لاندې کوي. دا باکتریا د هوا نایتروجن په نایتریت بدلوي چې نباتات ورڅخه د غذایی موادو په توګه ګټه اخلي. ګټورې باکتریاوې د نباتاتو او انسانانو لپاره ډېرې مهمې او ګټورې دي، ځکه چې په محیط کې جسدونه تجزیه کوي او د نباتاتو دپاره د خوراک زمینه مساعده کوي. همدارنګه باکتریا چاپیریال له چټلیو څخه پاکوي. څرنګه چې باکتریا د عضوي توکو د خوسا کېدو او تجزیه کېدو لامل کیږي او هغه له منځه وړي، چاپیریال له چټلیو څخه پاکیږي. یو ډول ګټورې باکتریا د شمزی لرونکو حیواناتو لکه انسانان او حیوانات په کولمو کې وجود لري چې په هضم کې مرسته کوي. باکتریا د مستو، پنیر، سرکه، الکولو او درملو لکه انتی بیوتیک او ویټامینونو په جوړولو کې مهم رول لري. د باکتریا بل ډله آرک باکتریا ده. آرک باکتریا کولای شي په هغو محیطونو کې چې سخت شرایط ولري ژوند وکړي، لکه د تودو اوبو چینې یا تروې اوبه او جبزاري ځمکې.
هوکې درنو زده کوونکو، له ښوونکي مو واورېدل چې باکتریا د ځینو بوټو په ریښې کې ځای په ځای کیږي او په دې برخه کې هغه مضره توکي چې کیدای شي د بوټي د لمنځه تلو او یا وچېدو لامل شي نو هغه خنثی کوي. دا مو هم واورېدل چې په چاپیریال کې باکتریا د هغو توکو د خنثی کولو له لارې د هغو توکو لمنځه تلو ته زمینه برابروي چې چاپیریال ککړوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت د خبرونه په دوام اوس د نهم ټولګي بیولوژي درس پیلېږي. په نننی درس کې هضمي سیستم لولو. دا چې هضمي سیستم له څو برخو جوړ دی او د انسان خوله د خوراکي موادو د هضم په برخه کې 100% دنده ترسره کوي. د ښوونکي په درس کې اورو چې د انسان له خولې نیولې بیا تر معدې د انسان د بدن یو ډېر شمېر غړي د خوراکي موادو په هضم کې رول لري. د انسان د بدن د یادو غړو په واسطه د خوړو او میوولو هضمېدو سره له یادو خوړل شوي توکو څخه ترلاسه شوي ویټامینونه د انسان په بدن کې جذبېږي.
د هضمي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې یو هضمي سیستم دغه جوړښت او دندې شامل دي. بیا د هضمي سیستم مهمې برخې چې دي پر هغو باندې به لنډې خبرې وکړو. اول رزو هضمي سیستم ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا یو طبيعي خبره ده چې یو انسان خوراک ونه کی مایعات ونه خلی کمزور کیږي انرژي ختمیږي نو د دغه انرژي د رفقولو لپاره یو انسان مجبور دی چې خواړه وخوري مایعات واخلي د دا خوړو څخه د تودوخه د یاد د تودوخه د کار تر سره کول د لپاره هغه مهمه انرژي چې دا اخلي او کاری چیری هغه تخریب شوی حجرات یا ناکاره حجرات چې د هغو په ترمیم کې او یا هم د بدن د وجود لپاره یا په پیخر نور فعالیتونه چې دغه لپاره کاروي او د دې مثال به موږ د موټر سره ورکو مثلا تاسو فکر وکړئ کله چې په موټر کې تیل نه وي نو د انرژي هم نه لري حرکت نس کولای نو د دې لپاره چې د حرکت وکړي موږ مجبور یو چې موټر ته تیل ورواچو اینه دغه رقم انسان دی د دې لپاره چې انسان خپل فعالیت وکړي روزانه ژوند وکړي د باید خواړه وخوري غذایی مواد یا خواړه چې دی هغه سده حجرات ته په غوښ ټوټو باندې نس داخله دلای د دې لپاره چې داخل سي حجرات ته تر زینو پروسو تیریږي د زینو مالیکولو سره د زینو شیانو سره ګډیږي بیا په کوچنی مالیکولو بدلیږي چې هغه بیا کولای شي چې حجرات داخل سي هضمي سیستم جوړښت او دندې اول رازو هضم تعریف او هضم چی شته وایي د انسان بدن داس یو قابلیت لري چې هغه غذا د جذب څخه د مخه په کوچنیو ذرو یا کوچنیو مالیکولو باندې ټوټه ټوټه کې چې هغه بیا کولی شي د بدن د استفادې وړ وګرځي دغه عملیت هضم وایي هضمي سیستم په عمومي صورت سره دوه برخې لري یو هضمي ټیوب دی چې د خولیا څخه بیا تر کولمو پر نیولې او بل هضمي غدی دی په هضمي ټیوب کې خوله د خپل کوم یا ستونې دی مری د معده د کوچنی کولمې دی غټي کولمې دی او یو څو نورې برخې دي او په هضمي غدو کې خپل د ناړو غدی دی د معدې غدی دی نه د پانکراس ده دا غدی خپل په درو مرحلو سره د انسان په بدن کې خواړه هضموي یو خپل په خوله کې ځینې تر کم حد پورې خواړه هضم کیږي بل په معده کې او بل په کولمو کې دا راکسته کچیر تاسو متوجه سی د هضمي سیستم ټول برخې پک شکر اخیسته سی وی د خولې څخه نیولې بیا تر غټ کولمو پورې چې په هغه کې غدوات هم شامل دي اول خوله د چې په خپل په خوله کې د ناړ غدې دي بیا د هغه څخه ورسته کوم یا ستونې دي د هغه څخه ورسته مری ده بیا معده ده د معدې سره ترڅنګ یې نه موجوده ده د میډیا څخه ورسته کوچنی کول میرازي او غټ کول میرازي غدوات چې موږ ویل هغه یو پانکراس غد د اپنډکس دی خپل د تاریخ کسونه چې دغه په ینه کې موجود چې سفرات او لیدوي اسنا شر چې دی هغه د کوچنی کولمو اوله برخه ده په انګلیسي کې ډوډنم هم ورته وایي هضم په خوله کې څه ته وایي غذا ډوډۍ یا خواړه په خوله کې د میخانیکي او کیمیاوي عملیو په واسطه باندې هضمیږي د میخانیکي څخه دا معنی چې په خوله کې د غاښو په واسطه ژول کیږي د کیمیاوي عملیو په واسطه دا معنی چې دلته ځینې د ناړو غدوات دي ځینې انزایمونه دي چې هغه خپل کار دلته سرته رسوي او غذا دلته تر یو حده پورې جذبیږي غاښونه چې دي هغه اول خدا چې په کوچني ټوټو باندې غذا میده کوي د ناړو غدې دلته خپل عمل سرته رسوي او ناړې د خورو سره ګډوي غذا لندوي او خواږه مواد چې دي هغه تر یو اندازې پورې دلته جذبیږي غاښونه تر ازو په انسانانو کې په عمومي صورت سره دوه ډوله غاښونه شتون لري چې یو د شیدو غاښونه دي او بل همیشني غاښونه دي د شیدو غاښونه چې دي هغه شل دانې دي د شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر درې کلنیو پورې راوځي یعنی تر دغه عمر پورې درې کلنۍ عمر پورې د یو کوچني دغه شل دانې غاښونه راوتلي همیشني غاښونه بیا د ژوند د شل څخه تر پنځه ویشت کلنۍ پورې واده کوي تر پنځه ویشت کلنۍ پورې یو انسان په دې قابلیت لري چې دغه دوه جشتانې غاښونه ولري دا دوه جشتانې غاښونه شپاړس دانې په پورته ځامه کې دي او شپاړس دانې په کښته ځامه کې دي د غاښو جوړښت تر ازو د دې یو عمومي درې برخې دي او بل د باندې څخه د نن طرف ته درې برخې دي په عمومي صورت سره دې درې برخې یو تاج یا کراون برخه ده چې هغه پورته برخه یا سپینه برخه که چیر تاسو یو غاښ وګورئ دغه برخه ده بلې غاړه د هغه برخه چې په وری باندې ننوځي او درېمې ریښه ده چې په پورته او کښته ځامو کې د وریو دننه قرار لري یعنی موږ په سترګو باندې نسو لیدلی بل غاښ د باندې څخه دننه طرف ته هم درې برخې لري یوه د مینا برخه ده د یو کلکې مادې په واسطه باندې جوړه شوې ده چې انامل هم ورته وایي تاسو کدلی سي په عکس کې وګورئ د دې مادې اصلي رنګ چې دی هغه ژربخونه دی دوهمه د اج برخه ده هغه تقریبا د مینا په پرتله باندې نرمه برخه ده او درېم یې عصبي رشتې او د وینې رګونه دي چې د ریشه په برخه کې قرار لري د غښو ډولونه غښونه چې دي هغه څلور ډوله لري. یو یې سنایا، انیاب، کوچني اسیاب او لوی اسیاب دي. سنایا او انیاب چې دي د دوی وظیفه د ډوډۍ یا د غذا په پرې کولو کې ده، او کوچني اسیاب او لوی اسیاب چې دوی غذا ژوي یا په کوچني چوټو باندې بدلوي. سنایا په هر ځانو کې د مخ څلور غښونه دي، یعنی په پورته ځامه کې هم دوه دانې، په کښته ځامه کې هم دوه دانې دي. انیا په هر ځامه کې دوه جوړې، د دوه جوړو څخه هدف دا دی چې په پورته ځامه کې هم څلور دانې دي، په کښته ځامه کې هم څلور دانې دي، چې تعداد یې اته دانې کېږي. کوچني اسیاب هم د غسل لکه انیا په هر ځامه کې دوه جوړې دي، په پورته ځامه کې هم څلور دانې، په کښته ځامه کې هم څلور دانې. او لوی اسیاب شپږ دانې په هر ځامه کې دي، یا درې جوړې په هر ځامه کې دي. د دې ګردو مجموعه کشیر مژو ګورو دوه چې ستنه کې رښپارس په پورته ځامه کې او شپارس په کښته ځامه کې. ژبه یو څو مشخص وظایف لري چې تر ټولو مهمه وظیفه یې دا ده چې زموږ سره د خبرو کولو په وخت کې کومک کوي، بل دا چې دوی په خوله کې غذا یوې خوا او بلې خوا ته بیا یې حرکت ورکوي او د خولې ناړې ورسره ګډوي. ژبه څلور اصلي خوندونه معلوموي چې یو خوږوالی دی، تریوالی دی، تریخوالی دی او ملګینوالی دی. پاکس که چیرې تاسې متوجه سئ، د ژبې د سر برخه او منځنۍ برخه چې ده هغه خوږ خوند معلوموي، او دغسې د ژبې سر خوا چې ده یا سر برخه چې ده هغه ملګینه برخه هم یا ملګین خوند هم معلوموي. د ژبې جنبي اطراف چې دي یا جنبي برخې چې دي هغه تریوالی معلوموي، او تر ټولو شاته برخه چې ده هغه یې تریخوند معلوموي. د خولې غدو ته راځو. د خولې غدې درې دانې دي. کله چې موږ غذا وخورو د غذا خولې ته د ننوتلو سره سم دغه درې غدې فعال کیږي. دا درې غدې یو د ژبې لاندې یوه غده ده، بل تر زامې لاندې یوه غده ده، او بل پاروټید ګلاند یا د زامې په جنبي اطرافو کې یا د خولې په د بغل په برخو کې دغه غدې موقعیت لري. د دې وظایف دا دي چې اول خو غذا اوبلنوي، پستوي، ترسو یو خود دی خون معلوم سی، او بجه تیردل اسانه سی. دوام د دې غدو په واسطه باندې یو امایلیز انزایم دی. دغه امایلیز انزایم ترشو کیږي یا افرازیږي په خوله کې نشایسته چې یو ډول کندی هغه په کوچني مالیکولو باندې بدلیږي. او درېمه وظیفه یې ده د غاښو پر مخ باندې د ډوډۍ د خوړلو وروسته ځینې بکتریاوې پاتیږي، د غذایي موادو ټوټې پاتیږي، د هغو په پاکولو کې کومک کوي. کومی حلکم یاستونی، کله چې غذا وخوړل سي، وژول سي، دغه ژول سوي خواړه د ژبې په واسطه باندې ستونی ته داخلیږي. ستونی د مری سره نښول سوی دی، بیا دغه خواړه د ستونی په واسطه باندې مری ته انتقالیږي. دلته دوه ځایه دغه ستونی خپله نه پرېږدي چې هم پزې ته خواړه دغسې انتقال سي او هم حنجرې ته خواړه انتقال سي. په د یولا یا د حلقي ژبې په واسطه باندې د پزې لاره بندیږي، یعنی خواړه هلته بیا نسي تللی. او د حنجرې لار چې دغه د اپیګلوټیس په واسطه باندې بدلیږي، کله چې موږ خواړه کوو دغه دواړې لارې بندې سي، نو یو پزې ته هم خواړه نه کیږي داخلیږي، او بل حنجرې یا سږو ته هم خواړه نه داخلیږي. مری دا یو عضلي ټیوب دی، په بالغ اشخاصو کې اوږدوالی 25 سانتي متره دی. غیر ارادي حلقوي حرکتونه لري یا موجي حرکتونه لري چې دغه حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته پرې وهل کیږي یا معدې ته ډوډۍ ځي. د غیر ارادي مطلب دا دی چې یعنی دا زموږ په لاس کې نه ده، کله چې موږ ډوډۍ وخورو ستونی ته داخله سول، بیا نو په موږ پورې اړه نه لري چې دا ډوډۍ موږ بیرته د باندې راباسو یا بیرته معدې ته داخله وو. اوتومات د غیر ارادي حرکتو په واسطه باندې ډوډۍ معدې ته انتقالیږي. معده دا یو ارتجاعي عضلي غړی دی. دی ارتجاعي څخه دا معنا ده چې هم د غټېدو قابلیت لري، هم د کوچني کېدو قابلیت لري. تر حجابي حاجز یا ډیافراګم لاندې په چپه طرف کې د بدن یا د نس د اینې څنګ ته قرار لري. دا معده چې د درو عضلې طبقو څخه جوړه شوې ده، کچیر موږ یو مکتاز نیواخو یا په مابینځ باندې نیمی کو، موږ درې ډول عضلې پکې وینو. یو حلقوي عضلې دي، طولي یا اوږدي عضلې دي، او مایلې عضلې دي. دغه عضلې هم لکه مری چې و موجي حرکات لري. د دې موجي حرکات په واسطه باندې غذا د هضمي شیرې څخه هدف کېدلی سي، تیزاب یا هم نور مواد د غو سره ګډوي، او بیا دغه څخه وروسته کوچني کولمو ته استوي. کوچني کولمې پیچلی اوست ټیوب دي. د بټن پر منځ کې قرار لري. په لویانو کې یې اوږدوالی 6 متره دی او کوتر 2.5 سانتي متره دی. تر معدې لاندې واقع دی، او په دې کې خپل انزایمونه او سفره شتون لري چې هغه خپل وظیفه دلته اجرا کوي تر څو خواړه په هغه مهمو پروسو باندې دغه سي هضم سي او یا هم غټ کولمو ته انتقال سي. دی خپل پر سطح باندې هم ویلای لري، هم مایکرو ویلای لري. دغه ویلای او مایکرو ویلای ک چیر سره یوزای سی د هضم کچه شپش سو واری زته وی یعنی څونه چې مش فکر کوو چې دلته په کوښنی کلمو کې څونه خواړه زای سی تر هغه شپش سو چند دلته کې درای سی چې خواړه زای سی د هضم سوی خوړو مالیکولونه د ویلای په واسطه باندې جذبیږي ویلای چې یو ډول رشته ډول مواد د خپل په کوښنی کلمو کې شامل دي د هغه غذا چې هضم سوی د دوغو مالیکولونه د دغه ویلای په واسطه باندې جذبیږي دغه څخه وروسته د وین دوران ته داخليږي او د بدن مهمو برخو ته او حجرات ته انتقالیږي غټ کلمه تقریبا یو متر اوږدوالی لري هغه خواړه چې نی هضم سوی هغه د کوچنی کلمو څخه غټ کلمو ته راځي هغه خواړه مثلا اوبه کېدلی سي شهم دي پروټینونه دي الیاف دي نباتي سلولوز دي دغه غټ کلمو ته راځي دلته هضم سرعت نه نیسي اند کوچنی کلمو په پرتله باندې په غټ کلمو کې هضم سرعت نه نیسي بلکې دلته اوبه او ځینې ویټامینونه چې دي هغه جذبیږي بل خبره ده چې په غټ کلمو کې ځینې بکتریاوې شتون لري چې هغه زموږ د بدن لپاره مهم ویټامینونه جوړوي او کله چې په غټ کلمو کې د داخلي محتویات څخه جذب سرعت ونیوي یعنی هغه څه چې زموږ په کار او هغه موږ ته ترلاسه سول اضافي مواد یا غیته مواد هر څه چې دی هغه د دولو څخه تر څلور ساعتو پر د بدن څخه خارجیږي
مننه چې درسي ساعت ته غواګیست په درس کې خون کې د انسان د هاضمي سیستم یو په بل پسې تاسو ته بیان کړل او جالبه ده چې د درس په یو برخه کې مو واوریدل چې د خوړلو په وخت کې د انسان په خوله کې یو لړ غدې په اتومات ډول فعالېږي او دا غدې د خوړو د ژوولو په وخت کې خواړه له یو لړ خاصو موادو سره لړي او دا مواد بیا په معدې کې د خوړو د اسانه هضم په برخه کې مرسته کوي په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي د یادونې وړ بولم چې د اووم ټولګي زده کوونکي به د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د حجرې ویش ولولي د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د نباتاتو په اړه بشپړ او هر اړخیز درس وړاندې شي او دا به ولولو چې ولې اکثران نباتات په شین رنګ پوښل شوي او د درسي ساعت په دوام په نهم ټولګي کې به واورو چې د انسان تنفسي سیستم څنګه کار کوي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونيسي د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي
داود نن ورځی درسي ساعت هیله ده نننی درس سره د خوندزی د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي او هیله لرو چې ګرانز د کوونکی د خونکو له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې لیکل شوی پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي او د نننی درس د خز د کېدو لپاره په خپلو کې پوښتنې مطرح کړي او ځوابونه ورته پیدا کړي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه